د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلوروشت ساعته دوام کوي. زموږ خبرونه له رادیو، انټرنیټ، سټلایټ او اپلیکیشن اوریدلی سي. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې یولسمه د 2024 کال د جنوري لومړۍ نیټه، د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ مو نیکمرغه. دوه اونیز پروګرامونه د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي، د هیلو وړانګه، راډیوي ډرامه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به یې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا TTP ترمنځ د ترینګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بې له دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له TTP سره په اړیکه کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پروند متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اواره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 168 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 11 منډو لوبه وګټله. د یادول وړ ده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرایل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند سوې غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدیده سوه چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې پر ورځ وویل چې دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي، خو د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرایل پوځ وایي چې د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک ترخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پرې یوې بروړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې یې 10 افراطي وسله وال وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولیږه چې هلته د بروړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. د عراق په کوردمیشت سیمه کردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې دوه بې پیلوټ الوتکو هغه پوځي اډه چې په دې کورواکه سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې دیره دي ویشتلې ده. د کوردستان کورواکې سیمې چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد یې ملاتړ کوي. په اربیل ولایت کې پر پوځي اډه دا حمله د شنبې ناوخته سوې او یوازې مالي زیانونه یې اړولي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د دې سیمې پیشمرګه ځواکونه د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ له هغه افراطیت ضد ایتلاف سره ملګری دي چې په عراق کې ګمارل سوی دی. په جرمنی کې چارواکي وایي د کولن شار پر کلیسای د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف سول چې 1.5 کلن تاجکستانی وګړی 4 ورځې مخکې ونیول سو او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتیو کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي.